مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحا امیرزاده درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری د خبرو ونیس پروګرام جمهوریت هم د روانې غړې برخه ده. په لومړي د دې سات تازه خبرونه له ملیحا امیرزاده نه.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. په خیبر پختونخوا کې تیزو بارانونو 15 کسان مړه کړي دي او برېټانیا د اتوار په ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. تفصیل: د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوځ اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آسم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، د پوځ مشر جنرل راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. بیان زیاتوي، د پوځ مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواکونو د لاسته راوړنو لپاره همغږي وکړي. له څو ورځو راهیسې پر شوال د پاکستاني پوځ بمباری روانې دي چې پکې پوځ د لسګونو مشکوکو وسلوالو وژلو دا کړي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي په بمبارو کې ولسی وګړي وژل شوي. په آزادانه ډول د دواړو خواوو داوو پخلی نشي کېدی. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون له نیمایي راهیسې پوځي عملیات روان دي چې له کبله لکونه خلک بے کوره کړل شوي دي. هلته بیا په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو وزیر او د داوړو قبیلې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د سیمې کډوال دې زر خپلو کورونو ته ولېږي. تېره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال دغو مشرانو ویلي دي چې د راتلونکي نهې په ورځ به ټول مشران سره کښېني او د خپل راتلونکي په هکله به یوه متفقه فیصله کوي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته ویل:
وعدہ وشی وعدہ سے زبانی جمع خرچ ہوئی میشے کی میں فیصلہ اکڑا ہے اتمنزائے چے ٹول اتمنزائر دریمی چے ٹول اتمنزائیو پہی وہ پڑی سارا تاڑی گا چے زیوتا انشاءاللہ العزیز میردہ فیصلہ کی چے میر وزیرستان تا سیخ و دس وزیرستان تا دریمی چے کسک منل عزیزی تیور مجبوری آکا زیتی میش پا آمن سارا گوشتا اسلام آباد شمو گوشتا بلدی شمو گوشتا کنوی دنیو تا زیوتا میردہ مجبوری چے و دنیو تا دخپل فریود میر جواتاوی.
لدې مخکې هم د اوتمانزو مشرانو د خپلو غوښتنو لپاره له حکومت سره جرګې کړې دي چې په عزت سره واپس یې لومړۍ غوښتنه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي، زر به په لویه سطحه په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي ویل، د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی طرح کو کراچی لہ ہر ڈول جنایت یا جرمون نے بھی پاک شوی عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختم ہو طرح گرے پر زد جھگڑا کپ شمالی وزیرستان کے داو کدہ ہیواد پ نور برخو کے طرح کو چ پدی کے ہم مک پ بش پڑتو گ نیو بریالی شوی دا عملیات بر روان وی.
تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا په وخت نواز شریف ویل، د کراچۍ عملیات هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. د امر وکړ چې د سپریم کورټ له وینا سره سم دې ټول سیاسي ګوندونه خپلې وسلوالې ډلې ختمې کړي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیزو بارانونو 15 کسان مړ کړي دي او تر لسو پورې ژوبل کړي دي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې سرکاري ادارې ریسکیو 112 په خبره، د مړه شوو ټولو کسانو تعلق له 400 شبکې در سره دی چې پکې د یوې کورنۍ درې کسان شامل دي. د ادارې ویان بلال فیضی مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې نن سار په پیښور باړه روډ هم یو بس نیر ته د پریوتو په پیښه کې ګڼ کسان ژوبل دي. دی وایي
دلته چې دی نو د بارانونو د لاسه چتونه را پرېوتي نو 15 کسان هغه پکې جام بحق شوي دي. د 15 کسانو کې یو زنانه هم شامله ده، دوه چې دي پکې نو ماشومان شامل دي. دې نه علاوه نن باړه روډ نهر سره یو بس پرېوتی و په اوبو کې نهر کې، هغې کې چې دی نو تقریبا 8 کسان زخمیان دي، یو زنانه ده، دوه ماشومان هغې کې دي.
نوموړی وایي، په بارانونو او تیزی سیلی کې مالي نقصان هم رسېدلی او په ډېرو سیمو کې اوس هم بجلی نه ده بحال شوې. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې به بارانونه تر درې ورځو دوام ولري. خبرونه له مشال ریډیو نه اورئ. خو او شسلور کال وروسته به برېټانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد کارجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برېټانوي سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. برېټانوي چارواکي وایي د هغه هیواد بارنو چارو وزیر فلیپ هامند به د یکشنبه یا اتوار په ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. چارواکي وایي تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. هامند پس د پاسه یو لسیزه کې د برېټانیې لومړی د بارنو چارو وزیر دی چې تهران ته ځي. یو شمېر اروپایي چارواکي د جولای تر 14 نیټې وروسته تهران ته تللي. پر هغې نیټې ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو اټمي تړون لاسلیک کړ. د تړون په نتیجه کې ایران خپل اټمي پروګرام محدودوي چې په بدل کې به پر هغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. د عراق لوړ پوړي شیعه خطیب آیت الله علی سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات نشي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تېرو اونو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر البادی پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل. سیستانی تېره ورځ د فرانس خبري ایجنس سره لیکلي که نن د اداري فساد پر ضد د غوسې جګړې په صورت کې حقیقي اصلاحات ونه کړل شو او په بېلابېلو سطحو ټولنیز عدالت عملي نه کړل شو نو داسې ښکاري چې حالات به د پخوا پرتله نور خراب شي او دا چې ښایي عراق د ویشل کېدو لورې ته کش کړل شي. په عراق کې د درغلۍ او خرابو حکومتي خدماتو پر ضد تر اونو مظاهرو وروسته وزیر اعظم عبادی روانه میاشت د اصلاحاتو پروګرام اعلان کړ. پارلمان هم زر د نوموړي پلان منظور کړ. د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس استفا ورکړی او په بوران ځپلي هیواد کې د ستمبر په 16 د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی. بیګا ولسته په ټلویزیوني وینا کې سپراس ویل هغه استازلیک یا مینډیټ چې د جنوري په میاشت کې ترلاسه کړو پای ته رسیدلی او یوناني ولس باید اوس له سره پرېکړه وکړي. تر دې وینا مخکې کینلاسی مشر ولس مشر پروکوپس پاولو پولوس ته د خپل حکومت استفا وړاندې کړه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او زکرنسو به یو د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 106 روپۍ او 80 پیسې او په 106 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 114 روپۍ او 50 پیسې او په 114 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 19 روپۍ او 20 پیسې او په 19 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپۍ 80 پیسې او په 1 روپۍ او 2 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 224 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 208 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پیښور بنوم او کوټه کې وریځې وي او د باران امکان هم شته. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 22، بنو کې 18 او 40 او کوټه کې 26 او 19 وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې مليها امیرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. پاکستانی فوج وای د شمالي بلوچستان په شاول کې ځمکني عملیات پیل کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف ویلی د کراچۍ او ترهګرو پر ضد عملیات به په هر په کراچۍ کې او د ترهګرو پر ضد عملیات په هر صورت کې روان دي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا کراچی آپریشن جو ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا.
په مومندو او باجوړ کې د شری گوزن ناروغي ضد واکسینی کمپاین پیل شوه.
د شری ټیکی سره سره به دی کې منګه د ماشومان او ته چې کوم د 50 کلو نه کم عمر دی هغه ته به پولیو ساس کی مورکو.
په جمهوریت خبرونه کې مو د سوات ریاست په مثال د پښتنو جرګو او دیموکراسي تړاو څېړلې.
دلته کې به ګرځین د ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتې ده حالا به کونه چې یاره ځان نه مشر وټاکو نه دی ځان نه به پای کې مشر وټاکو هغه ته به خان وي.
شننې او تبصره هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. ترنو اوردن کو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان فوج وای د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د فوج بیان میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، د فوج مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې د ټول اهداف ترلاسه کړل شي. شوال د ځنګلو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو، القاعده او حقانی شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې له تیر څخه د پاسه یو کال راهیسې فوجي عملیات روان دي. زپی شفق له پیښوره معلومات راکوي.
د پاکستان فوجي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو له ویونې راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبري ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو بمباري کړې، چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان فوجي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې د پنځشنبې پورې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه درې سړي خصلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د فوج وایي جنرال عاصم باجوا د جمعې په خپل ټویټر باندې په یو خبر کې بیان کوي ویلي، د پوز دلې درستی جنرال رحیم شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نو موړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي ځمکني ځواک ترمنځ د خې همکارۍ پر لور لوټینګار کړی دی. شوال افغان پولیسو سیرما د شمالي وزیرستان لري پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکی غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. پاکستاني ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځي دا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسلوالو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 تروریستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو د ورانولو ادعا کوي.
درنو اوریدونکو، د زپ شفق په رپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکني عملیاتو پیلولو اعلان کړی. پر دې سیمه له څو ورځو راهیسې د فوجي الوتکو بمباری روانې دي چې پکې فوج د ګڼو وسلوالو وژلو ادا کوي. خو ځایي اوسیدونکي وایي په بمبارو کې ولسی وګړي وژل شوي دي. په آزادانه اډو د دواړو لورو د اعدام پخلی نشي کېدی. د شوال ځمکني عملیاتو پیل په اړه په پامیر ساحل په امریکا کې د چارو لک پوها ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي. اولادې پختري چې د وزیرستان سره د پاسه یو کال فوجي عملیاتو ته په کتو په شوال کې د ځمکني عملیاتو پیل ته څنګه ګوري؟
ټایمینګ لګ انټرېسټینګ دی. د سړي چې امریکا کې دا پرون د افسر شروع شو چې پاکستان د ځواکونو د کم امداد ملاويږي، کولیشن سپورت فند هغه بند کوي یا ایثار کوي، د دې وجې چې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کم عملیات دی هغه ټیک نه دی کړی.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استاذ او د طالبانو ترمنځ خبرې کړي په امریکا، نو پاغې کې خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو. نو لدې ډاکټر صاحب، د امریکا د دې خبرې په خلای نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي؟
امریکا چې کوم خبرې کې دی د افغانانو او د طالبانو ترمنځ د حقانی ډلې دوه کسانو، یو خو ابراهیم حقانی وو او خو پندې اسلام آباد کې اوړي راوړي بالکل لته موجود پروت دی ډېر وخت نه، خو یحیا حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنگیالو کې ګڼل کیږي، بلکې د امریکای ټررست لیست باندې دی. نو پاکستان ته ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجلی کیږي، حقانیان الته نسل مکتب دفتر چلی. کدا خبره مونږ ته معلوم دي نو دا د سی آی ای د امریکای کم استخباراتي ادارې دي، د ځواکونو ادارې دي، هغه نه دا پټه خبره نه دي. نو دا ولې د سده چې یو خاطه په افغانستان کې امریکا د دوه خلکو پر خلاف جنگيږي او دوی مرخت دا معلومات هم لري چې مثال په توګه مولا عمر په کراچي کې چې ونه دا 2011 کې لیان پنيټ پاکستاني سیاست مدارانو ته دا خبره کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک الته کول شو غواړي. ارز دا دي چې دینه نقصان افغانستان ته رسي، پښتونخوا ته رسي، قبایلو ته رسي، ټول پښتانه دي الته افغاناندی او د دې یو کوهیسیو کاروي نخ کاری.
ډاکټر محمد تقی صاحب، د تیر کال د جون نیمایي راهیسې په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسو د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوي؟ نتیجې درته څنګه ښکاری؟
شوال علاقه د تجارت فارستیشن ویجیټیشن ډیر دنه ګورلا جنگ التبوی او غالبا چې د پاریسارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د زربیاز عملیات بیا د هوایی بمباریانې کوي، ځکه غیته د پرسیژن سټرایک وی وی چې بالکل دا خو په هدف لګیدلی دي. نو دا معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو ادارې لیکلې دي ور باندې چې د دې انډیپندنت ویریفیکیشن نشي کېدی. چې لږ شفافیت پکار ده د پاکستانی عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وی چې دا ځانونه د ترګرو شو یا چرته دي، دا خلک د دې معلومات ولې نشته؟ عوامو ته ولې نشته؟ میډیا ته ولې نشته؟
کارپو ډاکټر محمد تکیو چې د شوال اډو همکار پامیر ساحل سره د شوال کې د ځمکني عملیاتو په اړه مرکه کوله. درنو وروڼو، د پاکستان وزیر اعظم باید ډیر زر به د هیواد پر سر د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي، او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات به د جنایتونو او ترهګرۍ ختمولو پورې روان وي. نواز شریف دا څرګندونې بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو یوې میلمستیا ته د وینا پر مهال وکړې. نور تفصیل د ریاض مساخل پر رپورټ کې.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې تر سو ملک د وسلوالو نه نوی پاکړی شوی، تر هغه به پوزی عملیات جاری وي او ډیر زربا د وسلوالو ډلو په ضد نور عملیات هم پیل کړی شي. دوی چې کراچۍ د وسلوالو او بتخورونو پاکول د حکومت لوم به پاملرنه ده.
جب تک کې کراچی هر قسم کې کرائم سے پاک نه هو جاتی،
تر هغه چې کراچۍ له هر ډول جنایت یا جرمونو نوی پاک شوی، عملیات بنه درو، په هیڅ صورت عملیات نه ختمو. د تر هغه پر ضد جګړه که په شمالي وزیرستان کې دا او که د هیواد په نورو برخو کې، تر هغه چې پدې کې هم موږ په بشپړ توګه نه یو بریالي شوي، دا عملیات به روان وي.
د وزیر اعظم وینا وا چې کراچۍ اپریشن د کوم یو ګوند یا خاص ډلې په ضد نه دی، خو بل طرف ته په عیني حال کې متحده قومي موومنت په وزیر اعظم تور پورې کو چې دوی له د خبرو اترو او ملاقات موقع ورنکړه او نه د دوی ګیلې واورېدې، او د یو طرفه خبرو وروسته وزیر اعظم بیرته لاړو. خبري غونډه ته د خطاب دوران د متحده قومي مومنٹ غڑی فاروق ستار وینا وا،
پرائم منسٹر صاحب نے بہت مایوس کیا ہے ہمیں،
وزیر اعظم سے منگ ڈیر مایوس کڑی ہو، کمی عینی او قانونی نکتی چی منگ راپور تک کڑی دی داغے جواب خو راکوی نا، منگ دا تپوس کو چی ولی پائین عمل درامت نکی گی، منگ دا اپریشن خلاف نیو، خو غاڑو چی دا دی پاک صاف ہوشی، زمونگ گلے دانا دا چی نواز شریف منگ سر ملاقات و نکڑو، زمونگ مسئلہ دا چی کم دا عین خلاف ورزی دا دستر گوڑان دکی گی، نو نواز شریف سے بلا دا دی خبر دل پک
اس سے آگاہ ہونا چاہیے.
سو جدا چیو طرف تا وزیر اعظم نواز شریف ملک نہ د طرح گرے او وسلوالو ڈلو ختمولو خبر کوي، نو بل طرف تا متحدہ قومی موومنٹ د کراچی په عملیاتو نیوکی کوي. په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسی چارو د کارپو او خبریال سید علی شان تپوسو کو نه دوی
ایم چکم پالیسیز دی پاره کې ابهام به ډیر زیات دی. اول بری دا ویل چې باید چې په کراچی کې فوج راشي او دلته اپریشن وشي، او بیسیکلی دلته رینجرز اپریشن شروع کی چې هغه نیم فوجی دستی دی، نو دا هغه په نتیجه کې داسې دی چې د ایم کیوم ډیر کسان چې هغه بتخوري کوله، هدفي وژنې کولې، تښتونې کولې او نور داسې ناجایز او ظلمونه یې کول. هغه خلک چې گرفتار شو، نو د هغې ورځې سه بیا ایم کیوم چې دی او د ایم کیوم قیادت چې دی هغه په بغارو دی، په نارو دی، او دا وایي چې په کار دی دا اپریشن داسې نشي وشي.
د یادونې ده چې څو اونۍ وړاندې سند رینجرز کراچۍ کې د ایم کیوم په مرکز 90 چاپه وهلې، او دغه دوران یې مختلف قسمه وسله او د متحده قومي موومنت ځینی مشران او کارکونکي هم نیولي وو. دا د هم یادوي چې ایم کیو ایم د کراچۍ اپریشن او خپل مشر الطاف حسین پاړه د حکومت د رویې په ضد د قومي او صوبایي اسمبلو او سینټ نه استفاګانې ورکړي دي، خو تر دې دمه دغه استفاګانې نه دي منظوري شوې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو درکو د خبر پښتونخوا بیلا بیلو سیمو کې بیګا د شپې تیز سیلی او طوفاني بارانونو کې د یوې کورنۍ درې کسانو په شمول 15 تنه مړه شوي دي. د موسمیاتو محکمې بلخوا وایي چې دا بارانونه به تر 3 ورځو پورې دوام ولري. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمه تر مخه بیګا د شپې د خیبر پختونخوا پیښور، چارسدې، نوخار، مردان او نور سیمو کې تیز بارانونو او سیلې له وجې د کورونو چتونو، دیوالونو او ونو راپرېوتو پیښو کې 15 تنه مړه او 13 پورې کسان ژوبل شوي، چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي. د دوی په وینا د مړو شوو 15 کسانو تعلق د چارسدې شبقدر تحصیل سره دی، چې پکې د یوې کورنۍ درې کسان هم شامل دي.
د ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی دا هم ویل چې نن سهار پیښور باډ روډ باندې هم یو بس نیر ته پرېوتره، چې پکې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي.
چارسده تحصیل شبقدر دلته چې دی، نو
د بارانونو د لاسه چتونه را پرېوتي نو پنځه کسان چې دي هغه پکې جام بهر شوي دي. د پنځو کسانو کې یو زنان هم شامله ده، دوه چې دي پکې نو ماشومان شامل دي. دې نه علاوه نن چې دی باڼه روډ نهر سره چې دی او یو بس چې دی هغه پرېوتی وو په اوبو کې نهر کې، هغې کې هم چې دی نو تقریبا اته کسان زخمیان دي. دغسې زخمیانو کې چې دی نو یو زنانه ده، دوه ماشومان هغې کې هم دي.
نوموړي زیاته کړه چې د ځاني زیان علاوه دغه بارانونو مالی زیان هم اړولې دي، چې پکې په چرسد روډ باندې د بجلی او موبایل ټاورې ونې او سان بورډ را پرېوتو له وجې ډېرو ځایونو کې بجلی هم تر اوسه پورې نه ده بحال شوې.
چرسد روډ باندې دیګا چې دی نو هیوی ټرانسمیشن لاین دی، دوه دی والا هغه را پرېوتو اوس پورې بجلی هم نشته دی. مختلف ټاورې هم را پرېوتې دي، ونې هم را پرېوتې وي. موږ چې دی پرې سرور د سیزونو جاغې کې غټ غټ سان بورډ دي یونیورسټي روډ کې، نو چې ګورې نو د لکونو نه زیات چې دی نو دی کې دغه نقصان شوی دی. کورونه هم پکې چې دی نو هغه هم ډیمیج شوي دي.
بلخو د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمې یو مشر ډایرکټر مشتاق شاه مشال لیړو ته وویل چې د دغه بارانونو لړۍ به د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې تر درې ورځو پورې په دمه دمه دوام لري. د پام وړ ده چې د موسمیاتو محکمې مشر دا هم وویل چې دا بارانونه به د خیبر پښتونخوا په شمول په قبایلي سیمو کې خیبر، باجوړ، ممن او اورکزی ایجنسۍ کې هم د راتلونکي میاشتې تر پنځمې نېټې پورې به دمې دمې سره دوام لري، چې پکې د بیګا په شانتې د تیزو بارانونو امکان هم شته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته تاسو غوږ درنو دونکو رپورټونه وایي. امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې مالی مرستې بندې کړې دي. پاکستاني ډان ورځپاڼې تېره ورځ خبر ورکړ چې امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي یا ملګرو هیوادونو د ملاتړ یا کولیشن سپورټ فنډ په نوم پیسې بندې کړې چې د حقاني وسله والې شبکې پر ضد یې سندې کړې. د امریکا د بارونو چارو وزارت جان کیریبی پرون تیر ماښام د خبري غونډې پر مهال وی دا له دفاع وزارت تړلې معامله ده او ورباندې سنشي ویلي. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا متحد ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالی وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقاني شبکه وځپي. جلالی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دښمنې عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته سوالی دی او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دی. د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره شاعري کې لرل تیرونه یې پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالی په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي.
فکر میکنم فشار سره پاکستان زیات میشه.
فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي، د دې لپاره چې لنشو ښکاری چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی.
صادق نه بوده.
د افغانستان د حکومت وی مهمه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل که چیرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي.
احمد شیبر جو تاسو رپورټ وړاندې کولو. پاکستان و اسلام آباد او کابل دی په ګډه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د بارونو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیر ورځ د ونیزي خبري غونډې پر مهال پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. د ویل د پخوا پرتله له امریکا سره د پاکستان اړیکې ښې شوې دي. نور تفصیل د ریاض مساخیل پر رپورټ کې.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د هند او افغانستان سره د تعلقاتو په ګډون په یو شمېر چارو خبرې وکړې. د دوی وینا وا چې افغانستان او پاکستان لا په شریکی سره د ترهګرۍ مخنیوي او امن لپاره کار په کار دی. د یو تپوس په جواب کې چې ګنی امریکایي انتظامیه د ضربې ازب اپریشن نه مطمئن نه ده او نه غواړي چې کولیشن سپورټ فنډ نور جاری وساتي. د دې په جواب کې ویان وی چې پاکستان د خو بدو وسله والو تمیز نه کوي او د ټولو په ضد یو شان کاروي کیږي. دی وایي
دواړه غاړي د کولیشن سپورت په ګډون په مختلفو څانګو کې مشورې کوي او دواړه اړخیزه تعلقات اوس هم ښه اړخته روان دي. تر څو چې د ضرب عذب اپریشن خبره ده، نو دې دوران د ټولو وسله والو خلاف یو شان کاروي روان دي او وسله والو کې د ښه او خراب فرق نشته.
د کولیشن سپورت فنډ په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وی دا هغه پیسې دي چې امریکا او نور اتحادی ملکونه یې پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف شوی جنگ کې نقصان په بدل کې ورکوي.
پاکستان ته په فوجي مد کې د پاکستان د خرچو د پاره چې هغه په د فوج په اپریشن باندې کیږي، دا غي د پاره د کولیشن د طرف هغه ملکونه چې کوم په دې کې شامل وو دا غي یو فند جوړ شو. نو دا هغه فند به پاکستان ته په هر کال کې څه پیسې ملاوي
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د امریکا لخوا کولیشن سپورت فنډ لړکې شرطونه رامخته کېدو سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پریوزي؟ په دغه اړه راته سیاسی او دفاعی چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری اوی د داسې خبرو مقصد په پاکستان دباو چول دی. دی وایي
کولیشن سپورت فنډ خو به اسې هم د 2014 نه ډیر کمیدو، ځکه چې د کیریلوګر بل کومه برخه وه هغه هم په ختمېدو ده او ورسره دا فنډ هم ډیر لږ پاتې دی. خو په داسې وخت دا خبره کول چې ضرب عذب اپریشن کې حقانی ډلې ته زیان نه دی ورکړی شوی، دا یوازې په پاکستان دباو اچولو دپاره ده. خو زه نه ګڼم چې دا طریقه به د پاکستان په پالیسو سره لوی اثر وغورځوي.
پاکستان کی پالیسی میں کوئی زیادہ اثر ڈالے گا؟
د یادونه دا چې د کولیشن سپورت فنڈ مت کې 13 میاشت هم پاکستان ته 325 ملیون ډالر ورکړی شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
درنوندونکو د خیبر پختونخوا حکومت د پرمختیا او پلانونو ادارې په هغه اسوبې کې د 15 دیش پرمختیایي پروژو منځوري ورکړې ده. د ادارې چارواکي وای دا پروژې به په ډیر اسماعیل خان، مانسیری، بنو، سوات او ځینو نورو ښارونو کې عملي کیږي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي انتخاب کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو دوو کلونو کې د پلان نه لرلو له کبله پیسې نه وي لګولي او د تیر حکومت په روانو پروژو یې هم کار نه دی کړی. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې.
دا خیبر پختونخوا د پرمختیایي او منصوببندۍ ادارې یا پی ڈی ڈبلیو پی یو غونډه کې د خیبر پختونخوا لپاره د 15 ترقیاتی منصوبو منظور ورکړه او دې لپاره پنګ هم مختص کړه. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوببندۍ او ترقی یا د پی این ڈی محکمې مرستیال خلیق الرحمن مشال لیډو ته وویل چې دغه 15 منصوبو لپاره خوشه او یا عربونه سیوا پنګ اخواده شوې ده چې پکې د تعلیم، صحت، سیلګری، سړکونو جوړول، لایبرری جوړول، د ماشومان لپاره د خیر ښېګړې ادارې، د ډیمونو جوړول او دین علاوه یو شمېر منصوبې شامل دي. پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ډلو غړي وایي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت تیر دو کال کې هم چې کوم پرمختیایي کارنه وو نه دی کړی او چې څومره هم د هغې پنګ یا فنډونه وو هغه مرکز ته واپس تللي او ضایع شوي دي. دوی وایي خوشحاله بهی که دغه پرمختیایي کارونه وکړ خو ولې تمې ترنه نشته دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی ګوهر علی شاه چې د ترقی او منصوبندۍ د سټینډنګ کمیټې غړی هم دی مشال ریډو ته وویل
چغاری وی کم د بدلون په आवाज باندې کم تبدیلی نه یې
د پمړل د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبندۍ او ترقه یا د پی ان ډی محکمې مرستیال خلیق الرحمن دا هم ویل چې د منصوبو کې د ټولو غټه او مهمه د سوات موټروې ده چې د کرنل شیرخان انټرچینج نه تر چک درې پورې خوشا یو 80 کیلومتر شپږ لینه سړک جوړیږي او د دې لپاره خوشا درې سلویخ ارب روپۍ هم اخوادې شوې دي او د وزیر اعلی هدایت دی چې په دې باندې زر تر زره کار پیل کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ درنو اوردونکو وخت شوې ده. د ماسپخین یوه نیمه بجه ملیحه امیرزاده نه به د خبرونو لنډیز بور.
دا پاکستان پوځ شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنو عملیاتو شروع کولو اعلان کړی. د پوځ اماډیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آسم باجوا بیگا په ټویټر په یو بیان کې ویلي د پوځ مشر جنرل راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. هلته بیا په شمالي وزیرستان کې اوتمنځو وزیر او د داوړو قبیلو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې کډوال د زر خپلو کورونو ته ولیږي. تېره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال دغو مشرانو ویلي چې د راتلونکي نوې په ورځ به ټول مشران سره کښېني او د خپل راتلونکي په هکله به یوه متفقه فیصله کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي زر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسله والو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جرمونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیزو بارانونو 15 کسان مړه کړي دي او 300 پورې ژوبل کړي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې سرکاري اداره ریسکیو 112 وایي د مړو شوو ټولو کسانو تعلق له 400 شپږ در سره دی. اداره وایي چې نن سهار په پېښور باړه روډ یو بس نیټ ته د پریوتو په پیښه کې 8 کسان ژوبل دي. خوښ څلور کال وروسته په برېټانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد کارچنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برېټانیې سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. د برېټانیې د بارنو چارو وزیر فلیپ هامن به د اتوار په ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. د عراق یو لوړ پوړي شیعه خطیب عیدالله سیستانی خبرداری ورکړې چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تېرونو کې سوز لیدې ساتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر الابادی پراخ بدلونونه د ادارې په سر پر ضد اقدامات وکړل او د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس استفا ورکړې او په تورنځپلي هیواد کې د ستمبر پر 6 د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی.
ملیح امیرزاده بچی تاسو د خبرونو لنډیز او وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغونډې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي چې پکې د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکی د دواړو هیوادونو چارواکو له پکار دي چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوره ګامونه پورته کړي. د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ تشدد او ورانکاری د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بې بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمیدې نه شي بلکې اختلافات غلط فهمي او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره ښه نه دي. ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخنیوي ول لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشورولۍ په منطقه کې د امن او د دې هوادونو د اولست ترقی لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي. بل په مشرق ورځپاڼ خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا سوات موټر وې کې زړه خوخي وخه خبره ده او د دې سره به نه یوازې ملکن ډیویژن بلکې ټول صوبه کې ترقی راشي ځکه چې د سیلګرۍ صنعتونو کاروبار او د اوبو نه بجلی پیدا کول د پاره د دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وی. ادارې وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د سلور مخیزه سړک په ځای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم ښه خبره ده خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی پکار که ان ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به په خپل وسایلو کوي ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د ان ایچ ای دی او صوبایي حکومت له پکار دی چې دغه لړکی د مرکزی حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي او یا دې دا معاملې په قومي اسمبلی او سینٹ کی راپور تکڑی دریا آخری وی چی وزیر اعظم خیبر پختونخوا کی دو کم میٹرو بس سروس خبر کڑی وا بھائی چی ہاگ پیسی پسوات موٹر وے او لگوی دی سر بدی اسلام آباد او پیخور نہ سفر کون کو تا آسانی پیدا شی او ٹول سی مبا مخ پترکی روانے شی
دسمی حالات او دو نڑے مطبوعات
د سیمالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. امریکایي نیویارک ټایمز رسپانډي د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي لقبله د دوړو هیوادونو اړیکو ترنګلتیا ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي ک یو خواته هندي وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته جواب ورکولو ته تیار ښکاري، نو بلې خواته متحده عرب امارات چې په خوا یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې ول اوس نوې ډیلی خپل ملګری بولي. بلخوا د مشال اړیو خبرونو مرکزی سانګې هم د پاکستان او هند اړیکو خرابوالی موضوع سیړلې. د دواړو لیکونو مهمه برخه لملیحه امیرزاده نور.
نیویارک ټایمز رسپانډل کې په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړې دي چې کېدې شي حالات بې قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یو بل جګړه وشي. رسپانډل کې دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس ته هند وزیر اعظم نریندر مودي جوابي کاروایی کول غواړي، خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیاب هیواد دی د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی. په څلور دېرشو کالو کې مودي د هند ړومبی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره یې وکړه. متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد وو اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري. په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب د استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو. رسپانه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي. رسپانه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاکارانو ترمنځ ملاقات یو ښه موقع ګڼي. بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړي. دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان های کمیشن کشمیری بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي. په کمیشن کې د مطبوعاتو د څانګې ویان منظور علي میمن ویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي، په دې کې داسې سنوي یا بې مثالي خبره نشته. داغه په خبره نه پوهیږي چې ولې دې خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي. د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی. دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي. هند تیر کال له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوي ملاقات منسوخ کړو کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه. هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولو چې په کورنیو معاملو کې یې مداخلت کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لدې وړاندې په هند کې مخکینی حکومتونو د پاکستان او کشمیری بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملي، خو هندي وزیر اعظم نریندر مودي چې تیر کال واکمن شو داسې اشاره ورکړې دي چې دې به اجازه نه ورکوي.
مشال رادیو ستاسو رپورٹ خوخه ستاسو کولو
دروندو په مومندو او باجوړ کې د شری ناروغي مخنیوي واکسیني کمپاین پیل شوه. دا مهم تیر ورځ پیل شو چې یو لس ورځې به دوام لري. په دې کمپاین کې به تر 15 لک نه زیاتو ماشومان تستنی او انجکشنی د پولیو د انجکشنی او ساس کې ورکول کیږي. نو تفصیل د شانه واسترګزی پر رپورٹ کې
په محمد ایجنسی کې د شری مرز په ضد 12 ورځنی مهم پیل شوی چې په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه تر 10 کلونو پورې د عمر والو 1,00,000 ماشومانو ته تاس کې او ټیکې وهل کېږي. دا مهم د محمد ایجنسی په 8 وړو تحصیلونو کې روان دی او د غلنې په لوی روغتون کې د ساپو لسیمې راغلی یو تن چې ویلي د شری د مرض نه د بچ کېدو لپاره ماشوم زوی راوسته دی. د شری د مرض په اړه خبرتیا هم لرله.
منتظر نامه می دا هو ته دې وجه وو چې شیر په بیان راځي. دونه خطرناک شی ده چې تبه ورسته شیری سا کله شیر په راشي تبه ورسته زیاتې ټول خلک چې ماشومان ته ټکی وي چې ټکی وته ونه وي کنه نو بس په نقصان کې به ماشومو.
د صحت د محکمې یو ټیکنیشن چې دغه ماشومان ته چې کوم لشپګو میاشتونه کم عمر ولادي ورته احساس کې ورکول او تر دې لسو کالونو پورې ماشومان ته ټیکی یاستنه وهلې ور سره می خبره وکړه
زما بیب نوم دی پی ټیکنیشن ما پریزر پروت په دې کې ویکسینز بنګه پراته چې کله موږ ویکسینیشن کله ماشوم ته کوو موږ صدا دغه را سدي د کیری ویکسین کیریر پغه کې پوم دی سلور پکې سپیک پراته دي چې ګنټو پورې دغه موږ یوز کوو چې ګنټي کې دا ختم نشي دا به موږ دغه کوو ختمو به بل موږ جوړو ډوز مطلب داري هاف سی سی موږ ورکو لس ماشومان په دې یو وایل باندې کیږي کم سرنج موږ یوز کوو هغه موږ سیفټی باکس ته چو به بل ماشوم د پاره به موږ نو سرنج یوز کوو
د داسې ټکو او څاڅکو د محکمې د محمود جنسي د مشر ډاکټر شبیر سره مې هم خبره وکړه
د شری ټیکی سره سره به دي کې موږ د ماشومان او ته چې کم د پینزو کول نه کم عمر دي هغه ته به پولیو ساس کې ورکو کم ته موږ فکس ټیمونه وی هغه 24 دي په دې کې چې کم موږ سره او ټریچ ټیمونه اساخلي هغه 127 دي چې هغه به مدرسو ته ځي وجرو ته بزي او کلی کلی کې به یو خاص سنټر موږ جوړ کړی چې هغه کې بکینی ماشومان او ته چې کم د شپږو میاشتنو والا د لاسو کالو پورې عمر دي هغه ته به د شری ټیکی وخی
او ډاکټر شبیر وویل چې د هغه ټیمونو سره حکومتي سکیورټي هم شته دي او په محمود ایجنسی کې کوم داسې ځای نشته چې ګینه هغه نشي ورتله یاد دی چې دا مهم په باجوړ ایجنسی کې هم پیل شو چې د ایجنسی سرجن باجوړ ډاکټر زاکر حسین پوینا چې په ګرد ایجنسی کې به سلور لکه او 22000 ماشومان ته تاس کې او ټیکې وهل کېږي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد
مشال ریډیو تاسو غوږی په پاکستان کې د واکسین ورکول ادارې وای دوی د ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره خپل هلو ضرورت دوام ورکوي د دې ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویل د ګوزن ناروغي نوې پیښو په اړه بیلابیلو طریقو معلومات ترلاسه کوي په هان وای له پاکستان د ګوزن ناروغي نه ختمېدو یو وجه دا هم د چې هلته د دې ناروغي واکسینی کمپاینونو مخالفت کوي تفصیل منور شاره کوي
په پاکستان کې ماشومان او ته د پولیو په شمول د یو شمیر نورو ناروغیو خلاف قطره او ټیکې لګول کیږي چې ورته ویکسین وای د لپاره د صحت مرکزونو او هسپتالونو کې جدا سانګوي او بیا د صحت د محکمې نه علاوه د ای پی ای په نوم یو اداره د دې تنظیم او څارنه کوي دا ویکسین چې اکثر یې ډیر قیمتي وي د ملګرو ملتونو د صحت د سانګې په مرسته د حکومت لاړه مفت ورکول کیږي په دې پوښتنه چې کوم ماشومان د ویکسینو نه پاتې شي د هغوی معلومات څنګه ترلاسه کوي د ای پی ای مرستیال مشر ډاکټر تیمور خان وای
زمونږ بی پی ڈی سرویلنس سیستم دی او هغه سرویلنس سیستم چې کوم دغه جسمره د فالج ماشومان دي چې هغه د 15 کال او کم ماشومان دي او یې فالج شي زمونږ یو شکر دی چې هغه څه دا پکې دي په غوښنه پاتې کوم دی نه نوټیفای شي چې نوټیفای شي به موږ لیبل کو شي دا کې څه فلانکی ډیسټریکټ دا پولیو لیبل کې شي زمونږ په ډیسټریکټ لیول باندې چې کوم زمونږ ټیم ناشته دی ډی ایچ او انټر کنټرول دی کار کوي زمونږ مختلف هیلث فیسیلیټیز دي مختلف هیلث فیسیلیټیز کې زمونږ د ګنډ نو پی ډی ایکس نیټر زمونږ سټاف ناشته ډاکټر ډاکټر پرمډیک سټاف ناشته هغه باوند دی هر
هفته بلخوا د 400 په یو هسپتال کې د ویکسینو د مرکز چارواکي زمرد شاوای د مرکز کې یو شمیر نیمګړتیاوي دي دا راز د خپل ریپورت مرکز ته استولو په لړ کې هم د مشکل سره مخ دي
زمونږ د سنټر کې یو مرکز دی دی پی ای د پارا چې کله خپل جنریټر پکار دی برابر شې چې زمونږ دی پی ای د کار خبر کیږي نو د شډې نه ورنګ زمونږ دی ویکسینو دو کارګرو چې زموږ ته مسله مسله نه ده د دې نه علاوه لکه زموږ د کمپیوټر موږ چې درا کوم ریپورت د پاره کوم باندې چې موږ اسلام آباد پر ریپورت جمع کوو نو دا کمپیوټر سټریټ چکم دی نو دا قابل استعمال نه دی د دې د پاره موږ ته دوی چې دا دې تکاسته کنیکشن منیکشن کوي نیټه تکوي نو پیسې د تخپل جمع کوي او کوم چې زموږ د وس خبر نه ده کنه لکه هغه 500 روپۍ پر من دغه خرچه راځي
په دې حق لا ډاکټر تیمور خان اویل چې د هوا د نور مشکلاتو په سیر د دوی اداره هم یو شمیر مشکلات لري خو بیا هم دوی د هوارولو کوشش کوي
مو خو څنګه دا یو کانتری مطلب انډر ډیولپ کانتری څنګه چې موږ ډیر شو دي په دې ایگزیستینګ سرکمستانسز او اویلیبل ریسورس کې چې څومره کول شو موږ کوو موږ ته ویکسین لوجستیک مینجمنت انفارمیشن یو سیستم ویل ما یو څه موږ وایو او یو اس ای د پروجیکټ چای کې لکه د ویکسین د منیجمنت حواله سره او انفارمیشن ثرو آن لائن کړی دا د خوندور په دې اړه چې لکه اوس په ډیسټریټ کې خو دې ټیک دا ټلیفون هم اویلیبل دی او بیجم هم زیاته خراب نه دی اویلیبل وی سوال ته انټرنیټ د فیسیلټیز د کمپیوټر اویلیبل دی خو اوس په بي ایچ یو کې لکه څنګه تاسو د چاغه بي ایچ یو چې کړو کو هلته فیسیلټی کې چې کله سره بیجم نشته هلته ټلیفون نشته نو انټرنیټ باندې کوم د نظر شي
ډاکټر تیمور خان زیاته کړه چې دوی د لړکې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ڈی او د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او سره هم په رابطه کې دي او ممکن ده چې په نږدې وخت کې دغه مشکلات ختم کړي شي.
منو شاو چې تاسو رپورت وړاندې کول د قانون او انصاف لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټې په ماشومانو د ایجنسی تیری کونکو مجرمانو ته د سخت سزا ورکول لپاره ترمیمی بل منظوري ورکړې ده چې نور تفصیلی د سراج ظهیر پر رپورت کې ورو.
د زیارت په ماخام اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د چیرمن محمود بشیر ورک په مشرۍ کې د انصاف او قانون لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې په کې د ماشومانو د حقوقو د قومي کمیشن ترمیمی بل وړاندې کړی شو. بل کې ویل شو چې کوم تند یو ماشوم سره جنسي تیری وکړه نو هغه ته به عمر قید سزا ورکولې شي. د ماشومانو په دوکه به حجاب ویډیو یا تصویر جوړونکو ته به وکاله د بند او د 15,00,000 روپیو د جرمانې سزا ورکول کیږي او د غرنګ یو تن چې د یو ماشوم سره غیر اخلاقی حرکتونه وکړل نو د هغه لپاره 3 کال د بند او د 50,000 روپو د جرمانی سزا تجویز کړي شوې ده او که چا د کور په ملازمینو باندې تشدد وکړو نو هغه ته به هم 3 کال د بند او د 50,000 روپو د جرمانی سزاګانی ورکولې شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي علي محمد خان وی چې د پنجاب په قصور خار کې د ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښې وروسته د انصاف قانون قائمه کمیټه غوښتل چې دا قانون نور هم دومره سخت کړل شي چې دا رنګ پیښو کې ککړ یو تن هم له سزا بچ پاتې نشي. نو په دې وجه په دې بل کې د سختو سزاګانو لپاره ترمیم وکړو.
کوشش دا وشو چې دا مشوم سره څه قسم ظلم کیږي لکه چې کوم سیکشوال ابیوز کې راځي کنه یو ډیفاین شو دې طریقې سره چې پای کې هر هغه طریقہ په میوزیک ویډیو په ذریعہ باندې هغه د انټرنیټ په ذریعہ باندې هغه په بل طریقہ باندې شي تاسو په خیال کې ټیکنالوژي ډیره مخکې تللې ده انټرنیټ ته سوشل میډیا لا فیسبوک ته ټوئیټر ته کوشش دا وشو چې د دې د ریکار وسی شي چې دا سی اونې شي چرته چې یو سړی یو عمل غلط ته ماشوم سره وکړي یا په سکه استعمال کی او بیا د قانون سهارا والی شي را په قانون کې خدا جرم نشته. نو موږ کوشش دا وکړو چې هر قسم څومره ذهن کې راځي چې دا خبره د مودرن ټیکنالوژي حوالی سره چې ماشوم پاوې کې ایکسپلویټ نشي.
کله چې مشال ریډیو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه د دې بل د منځوري په اړه پوښتنه نو هغه وی چې د دې بل د منځوري او د قصور د پیښې مجرمانو ته د سزاګانو ورکول وروسته به په دارنګ پیښو کې کمی راشي خو باید چې رسنۍ او ولس هم دا شان کې سونه نه پټوي او خلکو ته پډاګه کوي.
تاسو د قصور واقعیا هم وګورئ تر څو کال روانه وا او خلکو دا نظر وشي موږ څه کمپلینټ وکړو نو شاید په دغه باندې سکندې صدا څه عمل ونشي او دا واقعیا اوس مخته راغله او دې باندې مطلب دا چې بالانس شي کې سونه چې کوم دی هغه هم مخته راغله نو اوس هم به تر شي قوانین هم به تر شي نو آینده دې پر شي کوم دی دا چې کیسه کې وو کمې هم راځي نو په ټول دنیا کې دا شیشته دی خدای چې ال تک دا څه کې سولې چې کوم دی کوي پر ځن راځي زموږ په لکه کې غریب نشي کوم دی نه خلک خپل بن کې کیسه رپورټ کړي نه نو مې دې چې خه قانون موجود وي تر تک څه سزاوان هم ورتل شي او دا څه وکیا ته مخنیوي او هغه کې کمې راوستل شي.
یاد دې چې د قائمه کمیټې د منځوري رسټو به اوس دا بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي پس له هغه به په سینټ کې او له دې وروسته به د پاکستان د صدر پلاستیک کولو دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
درن ودن کو استاد سپام د هونیز خبرونه جمهوریت په لور را ګرځو. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوري اقدار موضوع څېړلې. تاسو به د سواد ریاست له مثال سره واورئ چې په څه ډول وړي وړي جرګې روستو بیا په لوی جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي. تاسو به دا هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوری وي او کنه. د خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوری اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه وو او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسو په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی، او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خبرونو کې تاسو واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خبرونه کې د سواد د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوال خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په نولسمه او شلمه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
د دې جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغه د خیر په سر باندې مشر د خپشه هغه بیا په شریکه باندې ناست دي. هغه بیا ځان له جرګې کې کسبه د دې سبزو د سوات خبرو کوم دلته کې به ګرځین د ویشو نو لس کاله پس چې دینو ویش په ماته ده د یو نه خیر خلک به بلې ته تل راغې هغه به دې راځه کله چې به ویش مات شو او دې به بلې علاقې ته راغله کې بناستل کیو به خپل جرګه جوړه کړله او پاره جرګه کې به کېناستل حالا به کونه چې ځان له مشر وټاو ندی ځان لبه پای کی مشر ورتاکو هغه ته به خانوی لازم من مشر شو په ډیر شه مثالو کې چې دی چې بیا ویش مار شه دا بیا جرګنا سره ما سره چې دی مخه تاخله او هغه کارکردګي خنوا
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکی
او بیا په بندل باندې 1900 کې د دې مخ کې په 1800 او یو کم 1500 کې د سوات خلکو هم ځان جرګه کړی او ځان مشر نیولې او هغه سید اکبر شاه او بیا په 1800 کې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شو او بیا په ملکي غوغا جوړه شوه بیا پکې جنګونه وشو دان دیلې
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټسبانې مشران دا د کلی جرګه د چیو یا د تپې جرګه او بیا په غټسبانې د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې موږ نه دلته اوس یو مشر په کار دی مشر نه وي نو د بهر نه بیا قوم باندې کېږي یو کس په کارای چې هغه په کمان کې منګوي بیا جرګه کېناستله او هغې اورمبی چې دی د ستانې باچا سید عبدالجبار شاه هغه یې ځان نه باچا کو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چېرته لکه زموږ مشرې نه شي کولی جرګې هغه مات شو یو قسم عدمي اعتماد یې پوک هغه لاس بیا جرګه کېناسته او د سیدو بابا نو چې دی میاګل عبدالودود هغه خپل بادشاہ کو
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاہ شو د سوات بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون چې وو نو په هغه باندې ریاست بیا عمل درآمد کړ او فیصلې وکړلې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوري وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل وو.
اوس دا ټول رویه چې کوم دا خو سوسیالي ډیموکراټیک دا خو جمهوري ده. دوی چې ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د شپږټه سطحه باندې کې نو تر دې سم نیول شوی د سوات ریاست په جرګه راښوي. دا د امپوز نه وو بار نه څوک راغلی نه وو قصدی نه وو کړی خلک کښېناستل جرګه وکړله او په جرګه ځان له مشر ونیو.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتانه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې ده چې ټول قام او قبیله یا کلي او بلا خلک راغون شي یو مسله را هغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي هغه خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي. یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک خبره کو چې انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متحم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د استعماري حکومت دپاره کار کوي هغه نمایندګانی دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو رسنانه د پښتنو د ژوند کنجستکشن وي نو دوی کوم مشران وي خانان وغیره وغیره یعنی بقده خاندانی طور سره دا شي روانې دا هغې هم پیدا وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوسته خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو که نه هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو لکه که هغه خان وو نو د پګړۍ خان وو د لونګۍ خان وو نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې نو جرګه خو یې وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا هغه خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې للارې د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښې نتیجې ورکړې.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه د هغې بادشاه خو نو هغه ظلم مسله وه بس هغه هم د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې بس ته بادشاه شوې نو هغې هغې سړی غوټي کړو احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه څه کارونه ونه کړل که نه نتیجه خو د هغې هم ښه وي.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولای شي یعنی دا په خپله یوه جمهوري رویه ده.
ډیموکراسي چې موږ کوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو بس لکه د وزیرستان جرګه چې ګورې په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کېني او هر چا سره خبرو د کولو چې دی حق حاصل دی. جمهوریت کې خدای راشي یاره د خبرې د کولو حق بله مسله چې ده که نه هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورکو اردو کې سطحه یا به په ګډل سطحه باندې خو دا خوشته ده
کده پښتنو تاریخي ریخه جمهوریت او ولسواکي لري نو بیا لته رسول سوز راهیس د دوی د تشخص پاړه پښتني او پر دوی د وسلوالي تور ولې پوری کیږي ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوی خو وس لګن سیمو وسلې په ختمي دودي
دا وسلې راشي چې کوم دي دا په کله کوم سم پاتې خدا د مونږ دی او ورو ورو اخر کې خالي او ته دي او من له وینه هلته بیا راکو په خبره نه یاته کې خبره د عدالت دي هلته کې جرګې مونږ دی
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوری اقدار لري تاسو واوریدل چې څنګه په سواد کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لوی جرګې وشوې او مشران وټاکل شول د ریاست بنیاد کې خدل شو او بیا د هرې سیمې ولست د جرګو لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ د پوهانو په اند هر څه په بشپړه توګه جمهوری طرز عمل وو او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوری رویو او ارزښتونو ښکارندوی کوي دا ونننۍ خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا د جمهوریت سر راشو په مخه مخه
جمهوریت